دوشنبه ده د غبرګولیا جوزا درېمه د مې میاشتې څلورویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللي د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. ارون دی یو درش کلام هر یو کسه مواد راوړی و.
په لغمان کې تر یو لړ ډله ییزو بریدونو وروسته د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي
انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي کابل ته د دې ولایت په باب سم معلومات نه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو شل ورځنۍ کمپاین پیل شي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځونو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاه ولسوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشنبې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای سوي او طالبان به بریدونو ته پرېنږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل سوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخکې سره ټکر سوي.
ټانګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و. رسمي وظیفه وه هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلي الوتکې په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان لمیاشت راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کیږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو ترڅنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کیږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه سوي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتک پیل سوی و چې دا پیښه وسوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 19.
ازادي رادیو تواجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنی سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواري تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنې شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنې او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون د یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازې ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بېرته وطن ته دراستنی دوله لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټولو تدابیر دي امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وایي په دې هیله راستن شوی چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلمه خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشت دي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو
و مردل چې د افغان هندوانو او سیکانو په لسګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه هندوستان ته تللې وي ځینې بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. په لغمان کې شاوخوا سل تنه نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلي نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. پلامن کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته چول کیږي چې په دې ورستوي کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پرولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمه به له لاسه ووزي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنګ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنګ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته و، په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې د چې تېره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تېرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ ته اړ کړي دي.
مخالفو وسلوالو د پهلوان بازار زموږ امنیتي پوستو باندې ډله ییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاکتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالاته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن تبلیغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یکشنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیري او د افغانستان د لوی درستیزي اسینزیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کومي مقالې او تفسیري خبرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. ښاغلي کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای والی وسلوالو طالبانو ته چې ویره خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزي د پښتنې ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 تر ترورستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلي افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسۍ په نننی نړیوال رقابت کې یې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. پخوانی ولسمشر دې پښتنې ته په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیې په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري، ښایي یوه حل لاره پیدا شي. د کرزي په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یوه ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسماً به وجود ولري. ښاغلی کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي. هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستاني طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونې د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت وایي چې دا پروسه په شفافیت ترسره کیږي او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت یې د هواري لپاره جدي کار کوي. د آغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ یې دا پروسه به د بایومیتریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولی شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کره ډول باندې دا شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه څرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مراسم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزا تقریبا 2300 ما بیکار بودیم. خواهش شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شما به خاطر از اینکه یه یعنی وقت خود از خانه می ما می در خانه اما اینجا که می تمام صد بیکار هیچ درس نمی خواد.
منم نازنین در از ولاتون که مون خوانده که کمبود معلوم نشته و مو 2 ساعت و 3 ساعت درس نه وای بیا دیگه خالی را غوار له دولت څخه مون ته معلمین
اوس مهال نگدی لاس میلیون انجونې او هلکان د افغانستان په 3000 ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي چې د 240000 رسمي او زرګونو بالمقطع ښوونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. خو په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنۍ کړې ده.
اوس مرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې سیمه ایز ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی دروان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. دوی ویل دي عمله دلته امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خود غزنی چارواکي دا خبره نه مني. نورحال په دې راپور کې
حاجی علی خان قومی مشر دی. دی د غزنی د کارباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی ښار کې اوسیږي. علی خان ادعا کوي چې د غزنی سیمه ییزه ملکي او نظامي رهبري مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. علی خان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د مرکز د محاصرې او د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان د یادونې تر څنګ وایي چې سیمه ییزې رهبرۍ مرکزی حکومت ته غزنی ګل ګلزار جوړ کړی، ځکه خو دلته امنیت ورستر بلې خرابېږي.
نور بزل دولت څوک غوښتنه وکړه؟ یو پنځمانی د رمضان د مرګري څوک نه ورکه په ټول دولت کې. اول ته سیاست جمهوریت ال وک و هیڅ مشکل نه سبا دلته هم نامان د بل پاکد هیڅ شی قسم د کوي خدا ټول وین.
علی خان د خبره په داس حال کې کوي چې د غزنی ډیری اوسیدونکي هم ورته ادعا کوي او وایي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. ځینې مدني فعالان هم وایي چې دغه ستونزه شتون لري، نو ځکه دلته مشکلات جوړ کړي دي. د مینار مدني ټولنې غړی امین الله بهار وایي تېره ورځ مو یاده ستونزه د غزنی له والي سره شریکه کړه، خو ډاډ یې راکړ او اسناد یې هم راښکاره کړل چې په هره خبره کې مرکزی دولت ته رښتیا او حقیقت ویلی دی.
په دې کې شک نشته چې محلي مسؤولې ادارې ولې مرکز ته یو کاذب معلومات ورکول. که څم په دغه مسله باندې موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، والي خپل هغه ټول اسناد کوم چې مرکز ته مرکزی دولت ته لېږلي ول، حقیقت هم کوم چې د لېولو هغه یې رسولي وو.
به هر وایي که د غزنی محلي او نظامي چرواکي مرکزی دولت ته د غزنی په اړه رښتیا نه وایي، خو ځینې ولسوالان او د ولسوالیو امنیت قمندانان بیا د غزنی سیمه ییزې ادارې ته د ولسوالیو حقیقت نه بیانوي چې لامل یې د محلي ادارو له لورې مرکزی دولت ته کاذب معلومات ورکول دي. خو د غزنی محلي او نظامي چرواکي بیا د خلکو دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی لحظه په لحظه د غزنی د ترینګلې وضعیت په اړه له مرکزی ادارې سره په اړیکه کې وي. امنیت قمندان سوال حکمت الله کوچای وای د ملکی ادارو په اړه قضاوت نه کوي، خو په نظامی برخه کې له مرکز سره ښه همغږي لري او په دې برخه کې ورته رښتینی معلومات ورکوي.
د ملکی ادارو کوالی صاحب د نور مسؤلین دي، دغه په اړه به مونږ ارجابي او قضاوت نه لرو، ولې مونږ د خپل صلاحیت او مسؤلیت پرنا کې تر اوسه پورې په فضل خدای امنیتي او دفاعي سکتور د محلي سطح هم دغه شکل مرکز کې لمادون قدمی سره مافو قدمی سره امجاور قدمی سره ښه منګی لري.
د غزنی ولی بیا مرکزی حکومت ته د غزنی د وضعیت په اړه حقیقت او رښتیا ویل خپل ذمہواری ګڼي. بریډ جنرال سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د زموږ مجبوری ده چې د غزنی په اړه مرکزی ادارې ته حقیقت او رښتیا خبره وکړو ترڅو هغوی له موږ سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
وظیفه او مسئولیت می داده چه مرکزی حکمت اقا حقایق چه دلتا پا طول مواردو که نه نظامی بخش که شته دی موجود دی و تا پا گوتا که او دا منگه کلی دی دی منگه دا حقایق ویلو پا نتیجه که بیا مرکزی حکمت دا قدوم رو بخشونو که اینه دا نظامی بخشونو که منگه سر دیر کمک که.
دا په داس حال کې ده چې غزنی دا وخت له یوه سخت ترینګلې حالت سره مخ دی. جګړې د ښار څنډو ته رسېدلې دي او له مرکز او څنګلورو ولایتونو سره یې لارې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. ځینې ولسوالۍ سقوط دي یا یې مرکزونه محاصره دي او یا یې هم لارې بندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې واسیمه ای زمصاله تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایلسی. لدې سره جوخت په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایلسی چنجدې خپل خپلوان د حکومت لخوا وجل سیوی یا ځورول سیوی دي. د ایران د ولسمشری چاکنی د جون پراتلسمه کیږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر نږدې کېدو سره یو لویه برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړی. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي ځورول شوي، وژل شوي یا اعدام شوي دي. د رای بی رای یا رای نمی دهیم کمپاینونو لویه برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکټونو باندې د لګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال کال د لړم په میاشت کې د ایران لسګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد وو چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچیان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوي مظاهرچیانو شمیر یو نیم زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخو ډب کې د وژل شوي ایراني مظاهرچیانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد د کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوي رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا راډیو خبرې کړي.
اتلس میاشتې وشوې چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لرې کړه. زمه د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی او بل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایا مه ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایا نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس تندلاری ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنهای سره نګدی اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یوه ښځه کاندید ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار